دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د سپتمبر 15 نیټه ده زه احمد شاه عظیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ساس هر کله کوم په دې خبرونه کې په پاکستان کې زلزلہ د القاعده پر د پاکستانی وزیر اعظم بیان په خیبر پښتونخوا کې نوی قانون او د تورخملار پر تازه حال سربیره د روان خبرونه په دوه منیمای کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مهروي خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونه لا نسی اجمل څخه واورئ
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې په پاکستان کې په پرونی سلسله کې دریشت کسان وشل شوې دي د خیبر پښتونخوا د ګنډیالې سیمې خلکو د خپل اسمو ملکیت لپاره مظاهره کړې ده او د امریکا د استاسو جرګې مشر د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروایي امر کړی دی د خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکي وايي په پرونی سلسله کې لکتر لګه دریشت کسان وشل شوي او شاوخوا 300 زخمیان شوي دي د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 و او مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې لمیرپور ښار سره نږدې دی خو د پاکستان چارواکي د سلسلې مرکز جیلم یادوي د قدرتي آفتونو پر مهال د نسب ملي ادارې مشر محمد افضل بیګا رسنیو ته ویلي د سلسلې له وجې کورونه ته هم زیان رسیدلی دی او متاثره خلکو ته خیمې خواړه او نور ضروري شیان ورکړي دي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګرې مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده او له حکومت یې د لړکې سپیناوی غوښتې دي اسمبلی ته د وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کندي ویل چې د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبې خلک د آئینی حقونو نه محرومه شوي دي
مرجن مقصد خدا او چې د فاټ علاقې په مونږ سره لږ خوشاله کیږي د سربرازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټ علاقې باندې کله جنگي صورتحال او اوس خو الحمدلله جنگي صورتحال نه دی الته الیکشن شو بل دیاتي الیکشن کیږي لګیا دی دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډیسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شي
اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ یواسي طرفاټه محدود او خو د خیبر پښتونخوا گورنر د اگست په 15 د قانون ټول صوبې ته وغځو د دې قانون تر مخه د پاکستان امنیتی ځواکونو ته په قانوني ډول دا واک ورکړل شوی چې خلک د تراګری په شک گرفتار کړي او د خپل خوخي مودې لپاره بندي وساتي د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي ساجد مومن بیا د ستمبر په 27 مشال لیډیو ته ویلي وو چې پوس دغه قانون د ضرورت په وخت د شرخو او خوخو خلاف کاروي د خیبر پښتونخوا د کوارد د ګنډیالې سیمې خلکو پرون د خپل اسمو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده مظاهره چانو ویلي د ګنډیالې سیمې رګبه شل زره کناله ده او په دې اسمو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا اسمکه د سرکار ده د مظاهره ګډونوال حاجي جلیل افریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د دې اسمو پړې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې دي
مدغه زمکه منی کابه شوی نیو دا متا انګریزانو 1703 کې رکړه دا 1876 1903 1972 بګه دا دم پسې انتقال نشوی دي خلکو عدالت کې مقدمه کړی دي حقوقي دخلګاری د فپانج ملو دي او چې د حکومت څخه سم منصوبه وروړي تعمیراتي منصوبه لږه پر بنجر زمکه ډیر شتا دي نو مو حکومت دا ریکوست کو او مسره زنه ما کې مو کورونه د ماړنګوي
حکومتي چارواکو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي خو د صوبې پخواني وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د ګډیالې او د نورو سیمو خلکو ته به زر د ملکیت حقونه ورکوي خو د مظاهره چانو په وینا دا اعلان تر اوسه نه دی عملي شوی نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن ویان سبي سادات بیګا مشال لیډیو ته ویل د ستمبر په 28 بعد د سهار په 2 بجو خلک د خپل رای د کارونې په هدف انتخاباتي مرکزونو ته ولاړ شي نوموړي زیاته کړه انتخاباتي مهمونه د ټاکنو له ورځې 8 ساعته مخکې بندیږي په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا مسخوتن د ماین په 14 کې 3 تنه وشل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي د کندهار د امنیا کمانډانې بیان چمل ناصر تر ماښام مشال لیډیو ته ویل د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په سورلسمه امنیتي حوزه کې دی په دیوالې یو ماین نښلول شوی و چې اوچاودېده نوموړي زیاته کړه په دې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان وشل شوي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د امریکا د استاسو جرګې مشري اول ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسی پلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروای امر کړی دی. نانسی ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی و چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن د کورنۍ پلټنې وکړي چې دا د امریکا له ملي امنیت او انتخاباتو سره یوه دوکه ده. نوموړی د ستمبر په 24 په ټلویزیوني وینا کې ویل باید ولسمشر ټرمپ د احتساب وشي. نانسی زیاته کړه نن د استازو په جرګه کې د ولسمشر ټرمپ خلاف د رسمي مؤاخذې د کاروای اعلان کوي. ولسمشر ټرمپ بیا په ټولنیزه میډیا د دې تورونو په رد عمل کې لیکلي چې دا صدارتي زورونه ده. د ستمبر په 24 په ملګرو ملتونو کې له امریکا غږ سره د مرکې پر مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د ولسمشر ټرمپ لخوا د فشار اچولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې اوکراین یو خپلواک هیواد دی او دوی ارسه ته تیار دي. د برتانی، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارې ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترینګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته ویلي د ستمبر په 23 ولسمشر ټرمپ سره ملاقات کړی و او له هغې سمدستي وروسته یې ولسمشر روحاني سره خبرې کړې دي او د منځګړي په حیث کار کوي او د ترینګلتیا ختمولو هڅه کوي. او اخیری خبر دا چې د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له ایران ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې ایرانی نژاده برتانوي نازنین زغری او نور غبرګ شهریت لرونکي کسان دي د ایران له بنده خوشی کړي. نوموړي دا غوښتنه د ستمبر په 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. په پاکستان کې زلزلې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او 400 نور یې ژوبل کړي دي چې زیاتره د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور سیمه کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوز او آی ایس آی القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. د نوموړي د بیان څه واقف کېدای شي؟ د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دوی خو سپینې خبرې کوي خو دوی سوچ نه کوي، دوی د هغې عواقبو ته نه ګوري.
په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو په صوبه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ شوي نوي قانون په سختو ټکو غندنه کړې او له حکومت د دې سپیناوی غوښتې دي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي
دلته انساني حقوق دي، دلته آئینی حقوق دي او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی څرګند کړی.
د روان خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروئ چې دا ځل د وینې د لوړ فشار په اړه بحث پکې شوی دی.
ډېر غوړ او سره کړو شیانو نه ځان وساتي، وزن د خپل قد او عمر مطابق وساتي او ورزش ځان لپاره لازم وګڼي.
په روان خبرونه کې مو په خیبر او ننګرهار کې د تورخم لارې د پرانستلو وروسته د تجارتي اغیز ته هم کتنه کړې ده. لمشال رادیو سره وسی. از مشال مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. پر دې سربیره کچيري تاسو سمارټ فون لري نو هلته د ځانګړي اپلیکیشن لاله هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ. د اپلیکیشن نوم دی مشال رادیو. مشال رادیو مرداس لیکو M A S H A A L R A D I O. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، پرون د پاکستان د سرشار اسلام آباد په ګډون د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په یو شمیر سیمو کې سخت زلزله وسوه چې د چارواکو په وینا یې لږ تر لږه 23 کسان وژلي او تر 400 زیات یې ژوبل کړي دي. زلزلې یو شمیر ودانۍ او پاخه سړکونه هم زیانمن کړل. دغه زلزلې تر ټولو زیات ځاني او مالي تاوانونه د کشمیر په میرپور سیمه کې اړولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د ستمبر په 4 د مازیګر په 4:40 شوې زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلعه کې خلکو ته اړولې دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلعه کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلعه کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 تر 40 سیکنډه دوام لرلو، شدت یې زیات وو. د قدرتی آفتونو سمبالولو قومي ادارې NDMA مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوی زیانونو په اړه رسنیو ته وویل، زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خود منګلا نه چې جات لا کلی ته کوم سړک زی نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړې دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړې دي. د NDMA تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و، سترګو لیدلې حال صدا شان بیانوي. څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې علینا نومېږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولئ او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو، چا په موټرو او زنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
اوس موږ غواړو مشال رادیو څخه اوري په راپور کې مو اوریدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني زیانونه اړول دي. په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې کیږي او د زلزلې پر وخت کوم ډول تدابیر باید په پام کې ونیول سي، ظفر خان یې پاړه راپور لري.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کیږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خواوشاد سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1915 کې راغلي زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په 3 او 4 زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي،
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې مې څه ایریا زدي رسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده کوټه آس پاس دا چې ایریا دغه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر دا چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځینې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته څومره ډېر نږدې وي هومره ډېر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر تر څنګ مالي زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزله یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلي نو په هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا کړي هغه مومنت ته وجې د دې افورس چې هغه زل کیږي.
نو وړه وای زلزلہ طبیعي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلومات یې لوړاندې نه کیږي. هغه وای په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي که د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همداراز که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
د مشال ریډیو دا چار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 7:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 7:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د نن ورځې د راتلونکو اونیزو پروګرامونو نوم لړ تاسو اوریدئ. د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان هغه بیان په ټولنیزو رسنیو بحثونه راپارولی چې پکې نوموړی ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوز او ISI القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړي وه. د عمران خان دا ډول څرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون څرګندونه کوي کنه؟ په دې اړه ظفر خان له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی، د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړي. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي، خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سبزی وای لدی وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل القاعده ته د روزنې ورکولو ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس داسې یو د شهرت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپین سپین خبرې کوي، خو دې سوچ نه کوي، دې هغه عواقبو ته نه ګوري. داسې نه خپل هغه فوج باندې یو قسم له تور لګول، نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسف زی وای عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي، او هغه بیان هم پوزی کړیو ته خوښ نه و. عمران خان پوز ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه نو اسامه او نور عرب جنګیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي، او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیمونو باره کې اوس پاکستان کې بالکل سوچ شوی دی، خلک بالکل نه غواړي چې دوی سره هر قسمه رابطې ختم شي او دوی له موقع ورنکړي شي چې دوی بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دوی کار شروع کړي. داسې یو فکر ډېر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وایي چې دوی توجه مان لي د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنګ هم کېدی شي. نو دا ښکاري چې نوې پالیسی مخې ته راځي او په هغې باندې عمل کېږي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آباد یې ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې FATF د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو د ماخام تر شپګو
زموږ غلم مشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند په صوبا کې د ترګری د مخنیوي لپاره د اکشن ان ایډ سیویل پاور اکټ په نوم جوړ شوی قانون پلي کولو په سخت ټکو غندنه کړي او له صوبایي حکومت یې غوښتنه کړې ده چې په دې اړه خپل دریس په اسمبلی کې وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر د روان کال د اگست پر 15 نیټه دغه قانون د یو آرډیننس یا حکمنامې په بڼه ټولې صوبې ته وغځوي چې لمخې امنیتي ادارې د ترهګری په تور یو کس نیولای سي او عدالت ته د وړاندې کېدلو پرته تر څه مودې له ځان سره ساتلای سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان راکوي.
دا نه پورز دا پاکستان پیپلز پارټي صوبایي اسمبلی غړی احمد علي کندي دا دغه ارډیننس په حق له اوهل تا پاکستان دستور کې هر وګړي ته بنیادی بشري حقوق حاصل دي او دا د پوینا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ لاندې د دې صوبې خلک قانوني او آئینی حقوقونه محروم شوي دي. هغه اوهل د دوی ګوند با د پارلیمان دننه او بهر د دې تور قانون مخالفت کوي او باید چې صوبایي حکومت د دې قانون د یو آرډیننس په شکل کې د نافذ کولو وضاحت وکړي.
مرجر مقصد خو دا و چې د فاټا علاقه به مونږ سره لږ خوشاله کیږي د سر برازي دی خو په ټوله صوبې باندې هغه قانون لګولو چې کم مخې په فاټا علاقو باندې کله جنگي صورت حال وو اوس خو الحمدلله جنگي صورت حال نه دی. دلته الیکشن شو بل جاتي الیکشن کیږي لګیا دي دا په کار چې دلته راغلی و دلته ډیسکشن شوی هغه پس چې کم دی کنه پیدا شه.
دا خبره د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم وکړه او وی ویل چې جمهوریت هیوادونو کی قانون دا آرڈیننس دلان دینا بلکہ دا پارلیمان نا منظور اول شی او باید چی دا پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبائی اسمبلی کی دا دغ قانون پا حق لا خپل وضاحت اکلی او دا صوبائی اسمبلی نا یہ منظور کلی.
ظاہر خبر دا خو جمہوری معاشرہ دا دلتا انسانی حقوق تھی دلتا آئینی حقوق تھی او حکومت تر اوسه پورې خپل موقف چې دی هغه هم نه دی سرګند کړی. موږ سوال پورته کو چې تاسو وضاحت وکړئ چې دې څه ضرورت دی او څه فائدې.
خو بیا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند له اړخه د دغه ارډیننس په حق لا هیڅ یو وزیر یا د صوبایي اسمبلی غړي وضاحت ونه کړو. دا یادونه ده چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې زم کېدو وروسته کله چې د صوبې ټول قوانین نوې قبایلي ضلعو ته غځول شو نو اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ په حق لا د قانون وزیر سلطان خان ویلي وو چې په عارضي توګه دوی دغه اکټ ټول صوبې ته غځوي او چې کله حالات ښه شي نو دغه اکټ به هم ختم شي. د خیبر پښتونخوا گورنر دا روان کال په 15 اگست دا اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ د یو آرډیننس په شکل کې ټول خیبر پښتونخوا ته وغځولو. دا کوم لاندې د پاکستان امنیتي ځواکونه کولی شي چې عام وګړي د ترخګرۍ په شک کې ونیسي او څه وخت پورې بندي وساتي. دا دغه آرډیننس خلاف پېښور های کورټ کې هم یو مقدمه روانه ده چې پکې ویل شوی دی چې دغه یو غیر قانوني ګام دی او د دې لاندې د صوبې دننه ټول عارضي زندانونه دي ختم کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غلا مشال رادیو څخاوري اوسو د تورخم دروازې پر لور. د پاکستاني کسٹم چارواکو ویلي چې د تورخم دروازې څلیروي ساته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي مالونو د وړلو او راوړلو په حجم کې اضافه شوی ده. دا چې دا څومره اضافه ده او ځای سوداګر په دې اړه څه نظر لري، د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری په اړه راپور کوي.
د پاکستانی کسٹم یو چارواکی احسان کیانی مشال ریډیو ته وایي چې د تورخم دروازې څلیرش ساعته پرانستلو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په فارورډ او ریورس کارګو یعنی د تجارتي مالونو په وړو راوړو حجم کې اضافه شوې. نوموړی وایي په دوه طرفه تجارت کې د سلویختو نه تر 50% پورې اضافه شوې او دا په دې یو ونۍ کې شوې. په خواب مونږ د ورځې افغانستان ته مال وړون کی خواوشا یو سل اتیا گاڑی کلیر کول، خو اوس څه نږدې دو سو اتیا گاڑی کلیر کوو. او چې وزیر اعظم صاحب کومه خبره کړې وه هغه ټیک وه، نو هیله ده دا سلو فیصد نه هم پورته شي. نوموړی وایي په سرحدي پلو باندې سمدستی د کار زیاتول یو پیچلی عمل دی، او دا به وخت سره په مرحله واره توګه زیاتیږي. دا ځکه چې دې سره یو شمیر تکنیکی اړخونه تړلي دي. یو ځایي سوداګر واحد شینواری په تورخم کې مالونه کلیر کوي او وایي د دوی په کار کې ورسره تر یو حد پورې اضافه شوي.
بالکل مونږ کار ورسره ښه شوی دی، مطلب مونږ به چې مخکې مازیګره پورې درې لارې کړې، نو اوس ماخوستن پورې یو، لسو بجو پورې یو، پنځه لارې وکړو، شپږو وکړو. داسې فروټو واله دي، سبزی واله دي، هغه لس لس ګاډي بیچې کړې. نو اوس مثال پنځه لسو کا، شلو کا، پنځه ویشتو کا. خو بس صرف خبره دا ده چې کوم خلک بزنس سره مطلب تړلی شوی خلک دي کنه، دغه له لږ سہولت ورکه کنه، لږ سہولت په تګ را تک کې، نو انشاءالله چې دا بزنس به بڑاوږي. بالکل په دافته نیمه کې چې کومه کنه کلیرنس زیات شوی دی.
په تورخم کې یو ایکسپورټر یا مالونه صادرونکی مجیب شینوار وایي چې په ایکسپورټ کې ترغی اضافه ناممکنه ده، چې تر څو د اف بی آر لخوا لګول شوي اضافي ټیکسونه او بندیزونه نه وي ختم کړل شوي.
24 گھنٹو تعلق بالکل ایکسپورٹ سره شته ده، خو مین خبره دا ده چې په ایکسپورٹ باندې موجوده وخت موجوده ټایم کې داسې سختۍ او داسې مشکلات او داسې پابندۍ دي چې هغه وجه نه ایکسپورټر چې کوم دی هغه د ازادۍ سره ایکسپورٹ نشي کولای. دلته مطلب دی چې د ای پی آر طرف نه ډېرې پابندۍ دي، په کسٹم کې مطلب دی چې ډېر مشکلات دي ورته. نو زه دا وایم چې که ایکسپورٹ زیاتوي دوی به ایکسپورٹ ازادوي. گورنمنٹ آف پاکستان یعنی د ای پی آر چې کوم ډیوټی اینڈ ټیکسز دی هغه پورې دودوی، او ایکسترا چې کوم په دغه باندې مطلب دی چې مشکلات جوړ کړی شوی دی، ایکسپورټر ته کومې پریشانې جوړې کړی شوی دی، هغه به د منځ نه لري کوي.
وزیر اعظم عمران خان د ستمبر په 13مه په تورخم دروازه د سلی رشتو ساتو سوداګرۍ پرانسته وکړه، او دغې وروستو پرې د مال وړونکو ګاډو او عامو خلکو او ناروغانو تګ راتګ شپه ورځ پیل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اخوا بیا د ننګرهار سوداګر وایي لکه څنګه چې د تورخم لارې د باروړونکو لاروي پر مخ څلیر وسات خلاص شوی، دوی په اسانۍ سره پر وخت سوداګریستو کې افغانستان ته راوړي، او له افغانستان تازه میوي او نور سوداګریستو کې پر وخت پاکستان ته لیږي. د ننګرهار سوداګر د دواړو هیوادونو له چارواکو غواړي چې د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره دي د تل لپاره د تورخم بندر څلیر وسات پرانستي وساتل سي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر راپور کې واوري.
د ننګرهار سوداګر وایي چې اوس دوی کولی شي چې پر وخت افغانستان ته خپل سوداګریز توکي وارد کړي، او دغه شان پاکستان ته خپل سوداګریز توکي په اسانۍ سره ولېږدوي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تنګړی ډاکټر مخلص وایي
اوس کولی شو کانتینرونه په وخت او زمان سره بیرته کراچي بندر ته رسیږي. زمونږ هغه جریمه چې د ډنټنشان او ډمبرج پر درشل کې مونږ ته لپاره مواجه وو، هغه څخه مونږ خلاص شو، او په سهولت سره کولی شو چې مونږ خپل ترانزیټي اموال دواړو خواو ته په سهولت او اسانتیا سره ترسره.
په ننګرهار کې د ایرپن صدیق شرکت مشر زبی والا شیرین وایي مخکې تر دې چې د تورخم بندر سلیری ساته نو پرانستل شوی، د دوی په سوداګریزو اموالو به زیات لګښتونه راتلل، خو اوس چې سلیری ساته پرانسته شوي د دواړو غاړو په سوداګرۍ مثبت اغیز کړی دی.
اوس زموږ لپاره ډیر مفید او اسانتیا منځته راغلې ده. سلیری ساته نه مونږ باندې کوم ډمرچ راځي، تجارت به انشاءالله نور به مخ په وړاندې لاړ شي، او اوس هم ماشاءالله ډیر ښه روان ده.
دا چې د تورخم بندر سلیری ساته پرانستي په مارکیټ کې د سوداګریزو توکو په نرخونو څومره مثبت اغیز کړی، په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو د اتحادیه مشر باز محمد ځوانمل وایي
تمن لار چې خلاص هي، نو د تجارانو اموالو ته بیل ستونزې مالونه بازار ته راځي، او بازار کې مثبت اغیز دای چې هغه ریټونه په خپل حال پاتې کیږي. زمونږ وختونه د دواړو ملکونو د مشران نه داده چې دغه د تجارانو د ستونزو د کمیدو په خاطر او دواړو ولسونو د مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه لار د همیش لپاره د تجارانو په مخ خلاص وي.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی ویاند شاکر الله ساپی د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې چې افغان سوداګرو د کراچۍ له لارې خپل سوداګریز توکي واردول، نو په یو کال کې د سوداګرۍ شرح تر 3 میلیارډ ډالر اوختله، خو په دې وروستیو دریو کلونو کې دا شرح 1 میلیارډ ډالر ته راکم شوې وه. د ده په خبره په تیرو څو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري 50% لوړه شوې ده، او زیاتوي چې که پاکستان د افغان سوداګرو لپاره نورې سوداګریزې اسانتیاوې هم برابرې کړي، نو د دواړو ملکونو د سوداګرۍ شرح به په کال کې تر پخوانیو ارقامو څو چنده زیاته شي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. اوس په پېښور کې د سهار 9:30 شوې. انیسا جمل به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په پرونی سلسله کې 23 کسان وژل شوي او شاوخوا 400 زخمیان شوي دي. د امریکا جیولوجیکل سروې ادارې ویلي چې د دې سلسلې شدت 5.8 و. مرکز یې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له میرپور سره نږدې و. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې راتراګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکټ نافذولو غندنه کړې ده او له حکومت دې لړکی سپیناوي غوښته ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي چې پوس دغه قانون د ضرورت په وخت کې د شر خوفو خلاف کاروي. د خیبر پختونخوا د کوارد د ګنڈیالې سیمې خلکو پرون د خپلو زمکو ملکیت لپاره د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو ویلي د ګنڈیالې سیمې رقبه 40,000 کناله ده او په دې زمکو د پاکستان له جوړېدو نه وړاندې آباد شوې دي، خو صوبایي حکومت ادعا کوي چې دا زمکه د سرکار ده. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین په دفتر بیګا ماسخوتن د ماین په 14 کې 3 تنه وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي دي. د کندهار د امنیه کمانډانې ویان جمال ناصر مشال ریډیو ته ویلي د ولسمشر اشرف غنی د کمپاین دفتر چې د کندهار ښار په 14 امنیتي حوزه کې دی په دیوالي یو ماین خلول شوی چې اوچاودېدو. د برتانی، فرانس، جرمنی او جاپان چارواکي هڅه کوي چې روانه اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د امریکا او ایران مشران خپلې تګلارې ته د بیا کتنې لپاره وهڅوي. بلخو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې امریکا او سعودي عرب دواړو ترې غوښتنه کړې چې د ترنګلتیا ختمولو لپاره له ایران سره د منځګړي په توګه خبرې وکړي. او د امریکا د استازو جرګې مشرې ولا ډیموکرات ګوند سره اړه لرونکي نانسي پیلوسی د ولسمشر ټرمپ پر ضد د رسمي مؤاخذې د کاروبای امر کړی دی. نانسي ویلي ولسمشر ټرمپ د اوکراین په ولسمشر فشار اچولی چې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د کورنۍ پلټنې وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا د دې تورونو په جواب کې ویلي چې دا صدارتي زورونه ده.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې انیسا جمال وړاندې کوي. اوس ورسېدلې اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د وینې پر لوړ فشار بحث شوی دی. دا خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پورز په ژوندۍ بڼه اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری بڼه خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. راځي چورته ورسو روغتیا او درملنې ته.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د وینې لوړ فشار په اړه غږیږو. د وینې لوړ فشار د نړۍ پر کچ لوی او روغتیایي ستونزو څخه یو بلل کیږي، چې عام وجوهات د ورزش نه کول، زیات غوړ استعمالول، غیر صحتمند خواړه خوړل او د وزن زیاتوالی دي. د وینې لوړ فشار ته په طبي ژبه هایپرټینشن ویل کیږي، چې له وجې نه یوازې د وینې د دوران ستونزې پیښیږي، بلکې د زړه د ناروغۍ او د فالج لامل هم ګرځي. نن به په خبرونه کې د وینې د لوړ فشار پر وجوهاتو، علاماتو، له دې څخه د ځان ژغورنې پرهیزونو او درملنې په اړه مفصل معلومات درکړو. موضوع په خبرونه کې له ډاکټر محمد عرفان الله سره څېړو. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون لري. هلته تاسو ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر صاحب، ستړي مشي.
الله دې وبخښي. ډېره مننه. سلامونه.
وعلیکم السلام. اوریدونکو، خبرتیا ده چې ډاکټر صاحب چې دی، ډاکټر محمد عرفان الله صاحب، دی غواړي چې د سپتمبر د غروانه میاشت چې ده، د دې پر 28 او 29 په پاړه چینار کې طبي معاینې وکړي. دی به د خالی یا شنبه او یک شنبه یا اتوار پر ورځ په پاړه چینار کې د امامیه کالونی په سیټي هسپتال کې وي. د خالی ټول ورځ به وي او یک شنبه چې دی هغه به تر څلورو بجو پورې مازیګر دی د پاړه چینار د امامیه کالونی په سیټي هسپتال کې وي. تاسو کولی شئ چې په هغو ورځو ورشئ هسپتال ته او ورڅخه مشوره وغواړئ. بهتره لارې دا ده، تر ټولو ښه غوره لارې دا ده چې تاسو په هسپتال کې له کبیر حسین صاحبه ځان یا خپلو مریضانو ته نمبر واخلئ. هر مریض ته به بیل نمبر اخلئ، داسې به نه کوئ چې تاسو یو نمبر واخلئ او څلور کسان یا پنځه کسان بیا ورشئ ورته. هر مریض ته به بیل نمبر اخلئ، یو ټلیفون هلته کول دي یا رابطه کول دي د کبیر حسین صاحب سره، او هغه ته دا ویل دي چې موږ به راځو ډاکټر صاحب عرفان الله ته او موږ درې یا څلور کسان یو، موږ ته درې یا څلور نمبر یې راته وټاکه. په دې طبي کیمپ کې مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسیدونکي کولی شي چې وړیا معاینه وشي. د افغانستان اوسیدونکي به له ځانه سره یا تذکیره وړي یا دا د ډیورنډ په کرخه په دې پوله باندې چې دوی اوړي په څه طریقه باندې هغې دپاره پاسونه دوی لري، د قبایل ځینې کاغذونه لري، هغه پاس به ورته ښي چې په هغې کې د دوی ولسوالي هر څه لیکل شوي چې د افغان تبه کس دی یا افغان تبه ښځه ده، او یا به پاسپورټ لري. دا پیژند پاڼې یا قانوني اسناد چې نه لري نو بیا یې وړیا یا مفت معاینه نشي کېدی. نو تاسو کولی شئ چې خپل قانوني اسناد له ځانه سره واخلئ، روغتون ته ورشئ، ډاکټر صاحب ته چې وښیئ نو هغه به چې تاسو بې وزله یاست، غریبان یاست، نو ډاکټر صاحب به وړیا معاینه درته، مفت معاینه درته وکړي. دغه اسانتیا چې ده دا یوازې د مشال راډیو د اورېدونکو لپاره ده، او کولی شئ چې ځان ته نمرې واخلئ په سیټي هسپتال امامیه کالونی پاړه چینار کې. موضوع ترازو او په دې مخ کې هم خبرې کړې دي. یو ځل بیا زه غواړم چې ډېر لنډ تاسو وایي چې دا د وینې لوړ فشار موږ چیش ته وایو.
هایپرټنشن یا د وینې بلند فشار خون موږ هغه کیفیت ته وایو چې کله وینه اوړن کې د زړه وینه اوړن کې یا وینه روړن کې وریدونه او رګونه د تنگوالی ښکار شي یا د کې درنه چربای جمع شي یا ګرده په دې کې ناکامه شي چې په وینه کې د اوبو سونه مقدار پکار دی او د مالګې سونه مقدار پکار دی، نو د دې مقابل کې بیا زړه چې د سختۍ سره او تنده سره کار شروع کړي هغه هماغومره وینه لیږل غواړي هر یو عضو ته چې سونه ضرورت لري. نو د زړه کار سی واشي او دغه سی په رګونو کې د وینې دباو چې دی دا زیات شي.
ښه، تاسو ویلې چې دا وینه چې دا په بدن کې زړه ته ور وړل او له زړه نه نور بدن ته انتقالول دا د شریانونو وریدونو یا د رګونو کار دی کنه؟ که دا رګونه له خپل څنګه چې جوړښت دی، پایپونه چې څنګه جوړ دي، دا د پایپونو غوندې که د دې قطر چې دی هغه تنګ شي نو لازمی خبره ده لکه په هغه پایپونو کې د اوبو مثال که ورته ورکو کنه، هغه چې وړوکی پایپ چې څومره تنګ پایپ اوبه هماغومره په تیزۍ باندې پکې حرکت کوي، صحیح دی؟ خو چې لوی پایپ نو اوبه ورو ورو پکې ځي. نو موږ اکثر دا چمن چې اوبه کوو نو پایپ هغه خوله اکثر ورته خلک تنګه کې وینیسي نو هغې باندې بیا اوبه لرې پورې پریوځي، پرشر یا فشار تیز شي. نو دغسې په رګونو کې هم که غوړ جمع شي او تنګ شي رګونه نو دا مسله کېدای شي. یو دا وجه شوه. بل دا شو چې کله کله ګرده یا پښتورګي یا بډوډي په وینه کې د اوبو او د مالګو د مقدار په ساتلو کې هغه کم توازن ساتلو کې پاتې راشي نو د دې د وجې نه هم د وینې لوړ فشار کېږي. همداسې دی؟
بالکل همدغسې ده. دا خو طبي یا جسماني وجوهات دي. دې نه علاوه بعضې نشه یي توکي لکه شرابخوري، بعضې دواګانې هغه فشار کم او زیات کولی شي. دغه څه تمرکز کول او نسوار کول د سرم د فشار کمیدل زیاتېدل دا امکان لري. اوس نارمل فشار چې دی دا عموما چې کوم مونږ غنو نو دا د یو سل شل سیسټولیک یعنی برنه او ډایسټولیک لاندینه چې د اتیا کې
یو سل شل بٹا اتیا
دا یو سل شل پاتیا مطلب دی چې کوم وینه زلنه بهر ته ځي چې د هغه رفتار د پر مرکری یا د پارې په حساب سره یو سل شل وی او چې کوم واپس راځي هغه اتیا وی یا د اوریدونکو د پوهې لپاره چې بلڈ پریشر هغه وخت کې نارمل ګڼل کیږي چې کله د برانی پریشر او د لاندینی پریشر ترمنځ سلویخ درجه فرق وي لکه موږ چې څنګه اوسول چې یو سل شل او اتیا دین علاوه که دا بلڈ پریشر بیا په داسې مقدار موږ ته راشي چې لکه یو سل سلویخت یا نهه دیرش پورې برانی راشي او لاندینی چې دی د تر نهه نوي لاړ شي نو دې ته مونږ پری هایپرټینسیو وایو یعنی د هایپرټینشن یا د بلډ پریشر ابتدا کیدونکی ده دې نه پس چې دا اول سټیج دی او دویم سټیج دی چې هغه بیا لاندینی فشار چې دی دا د سل او یو سل شل تر منځه شي او برنی یو سل شپېده نه یو سل اتیا یا خدا نخواسته بره لاړ شي نو دا د بلډ پریشر
خبر خبر شو تاسو ماته ویلی چې دا په کور کې کومه بلډ پریشر ګورو په هغه آلی باندې یا په کور کې چې خلک ګوري نو هغه سم په دې نه چې ډاکټر ته تک پکاري کنه ځکه ډاکټر ته معلومات ته دی کیږي او بل خبره دا ده چې زما یاد شي چې تاسو دا هم ویډیو چې موږ دغه چې دی بلډ پریشر دا په ناسته ولاړه تګ را تګ ملاسته باندې په دې هر وخت کې مختلف
دا تغیر خوري پامیر صاحب لکه فشار خون چې دی دا خو په زیو درې ګره دا خو د ژوند د علامت ته لکه موږ تاسو په ډیسک یا په کورسای ناست یو نو دا به یو فشار خونی موږ اچانک ودري ګو دا زړه ته بیا هایټ یا چې کوم بلندی ده د سر دا بس د ځمکې نه نورم لوړیږي چې موږ کورسای نه پاسیږو نو هغه مقدار سره زړه خپل رفتار تیزی او په هغه رفتار سره وینه مرشي چې مغزو ده هغه چې کوم سم لو استراحت کو یا منډې وهو نو هغه سره د رفتار تیزیږي استراحت سره د رفتار کمیږي نو دا فشار خون چې دی په ځای کلم نو درېږي دا به ڈاکٹر سره قتل کی او ڈاکٹر سره بیا پدې کې لکه د سحر وخت کې د غرمې وخت کې مازیګر کې او د ماسپتن چې کوم بلډ پریشر دی دا عموما جدا جدا وي دا موږ چې کوم خبره کوو دا د اوسط خبره کوو یا یو بین المللي چې کوم معیار ټاکلی شوی دی د یو صحتمند انسان لپاره دا موږ هغه خبرې کوو نور دا د هر سړي لپاره انفرادي توګه باندې جدا جدا دی او دا غو د جسمانی ساخت دا غو د عمر چې کوم منطقي کې هغه وسیږي دا کم نسل سره چې هغه تعلق لري لکه زمونږ د افغان یا پښتون نسل چې دی کې فشار خون ډیر کم پیخیږي په امیر سره د دې مقابل کې چې کم افریقانی دي یا افریقن امریکن چې دي کم چې امریکا کې حبشیان طبقه وسیږي نو هغه د دې زیات ښکار کیږي
صحیح
نو د دې وجوهات ډیر دي ځکه چې دا نسلی توګه باندې فرق کوي د حرکاتو سره د خوراک سره د نشئی موادو سره د دواګانو خوراک سره نو باید په خپل باندې سړی د دې فیصلې ونه کړي چې زه د فشار خون مریض یم یا نه یو خبره خو ده دویم زیات تعداد چې دی د سړو ښکار کیږي د دې مرض او کم تعداد چې دی د ښځو ښکار کیږي زموږ د معاشرې نه هغه بنیادی وجه دا ده چې زموږ په معاشره کې د ښځو خوراک عموما چې دی دا کمزورې وي یا کم وي او په غربي هیوادونو کې دا بالکل د دې په سټ روان وي الټا کار کوي دې نه علاوه زموږ چې کومې زنانه خویندې میندې دي نو دا فعال ژوند کوي په غریزو منطقو کې دي یا په کورونو کې موږ څاروي لرو یا د هکانه ژوند لرو پښتانه مې بطور کوم زیاتره نو مونږه ورزشونه پوره وی نو د دې وجه هم زموږ زنانه د دې کم ښکار کیږي دغه زمون خلکو چې کوم خوراکونه دي نو دا عموما مرغن نه وي. اوس چې کومه تبدیلی راغلی ده خاریو ته خلک را نقل شول
نسلونو خبره وکړه کنه. زه د کورنیو پښتنه کوم محمد اکرم خان شیرانی له درازین دی لیکلی دی چې کوم مور پلار دواړه بلډ پریشر لري لوړ ویني فشار لري نو امکان شته چې په بچو کې ام پیدا شي او بچي باید څه احتیاط وکړي.
بالکل دے کے وراثتی تو کا بات امدا شے کے دے شی پائمیر سے بلا کا سکلیوریسز ایسٹیو سکلیوریسز اسٹیریو سکلیوریسز او سکلیوریسز یعنی دا وینے کی چکم غوڑوالی یا چربی دا یا پرگونو کی دا دے چکم ڈپازٹ دی او درے دل چی دی نو دا خو پا وراثتی تو کا بات دے پا غا جینس کی رازی دا ٹول معلومات نو دا هم کې د شي چې دا چا مور پلار یا دواړو کې یو د بلند فشار خون مریض وي دای په اولاد کې هم دا امکان کې دی شي.
صحیح خو که مور پلار ته په ژوند کې د لکه د ناسم او صحیح کارونو د وجن لکه خواړه سم نه خوري غوړ خوري تاسو ویل کنه دا سرکړی شیان خوري ورزش نه کوي وزن زیاتېږي تپریدي که په ژوند کې ورته پیښه شي او په نسلی توګه نه نو بیا ضروري نه ده چې بچو ته پکې
بالکل وکچا ته نسلی توګه باندې موجود وي
میراثي نو بیا به څه احتیاط کوي. بلکې دا پښتنه ډیر خلکو کړي دا کنه او ظریف الله فریادی کړي دا چې ویني فشار ولې پیدا کیږي ځان څنګه وساتو رحمان خان ته نه لیکلي دي د دین علاوه نورو کسانو هم راته همدا لیکلي دي چې دا به څنګه موږ ځان ساتو د دې ناروغۍ نه نو احتیاط به څنګه وي.
پامیر صاحب دے تمنگا دا طب اصطلاح کے منگ دیتا خاموش قاتل ہوئی یعنی خاموش قاتل دا جے دے پا انسان باندے گزار کی خو انسان تا دا پتہ نہ لگی جی کم زینہ گزارو شو لکم خوش ہوا لیو شو آغی بولی خاموش قاتل زکم مرتا منگویو جے دا پا ابتدائی دعا درس سلور پیزو کالو کی دا معلومات ہم نکی جی دا سڑے دا بلند فشار خون خکار شوئے دے او دے دا سے علامات ہم پا انسان کی نرا پیدا کئی.
صحیح
دا زمون خلق چې کم وای چې را غوسه راځي او فشار مې زیات دی نو دا د دې لپاره خو ټیک د خو په طبي توګه باندې بالکل دغه سې نه وي. بیا چې کله دا فشار خون پیدا شي نو د سر پر وسته یې سکه درد پیدا کېدل د زړه ټکان پیدا کېدل د زړه رفتار ناسم کېدل دا کیږي خو چې کوم مور پلار کې دا شی وي او وراثتي توګه باندې نو دا هی اولاد ته بیا دا پکار دي چې هغه دا ډېر غوړو او سره کړو شینو نه ځانو ساتي او وزن د خپل قد او عمر مطابق وساتي او ورزش دې دا ځان لپاره لازم وګڼي.
صحیح
دغه سې چې کوم دواړه سپین زهر دي
او مالګا او چینی
او مالګا دا دې استعمال چې دی نو دا که په وراثتي توګه چا کې دا فشار خون وي یا د ذیابت شکر مرض چې لري نو دام اولاد ته راتلی شي نو د داسې خلکو اولاد ته پکار دي چې هغوی بیا د زیات مالګې خوراک نه د زیات مرغن خوراکونو نه د وزن د زیاتېدو نه ځان وساتي د شراب خورۍ نه سګرټو یا تمباکو څښلو نه نسوارو نه د دې نه ډډه وکړي او دغسې دي د خپل خوب د سموالی او د خوب چې کوم کیفیت نارمل ده هغه هم کوشش وکړي چې هغه په ځای وساتل شي او ټیک وي نو بیا به تر دې تقریبا د 70 کال عمر پورې دې دغه بیمارو نه بچ پاتې کېدای شي خو کدا هسي ونه کی نو عین ممکن ده چې د 80 یا 90 کال عمر کې بیا دې د رنځونو ښکار شي.
صحیح دی نو دا هغه احتیاطونه دي چې موږ ته کول پکار دي. تاسو ویل چې دا علامات څو کال وروسته معلومیږي سړی ته پته هم نه لګیږي دا خاموش وژن کې یا قاتل دی کنه دا ناروغي چې پته نه لګیږي لارې څه ده لکه په کوم عمر کې خلک باید فشار همیشه وګوري یا یو څه موده پس وګوري داسې کېدای شي چې زه مثال په توګه زه یم او ماته پته نه لګیږي کېدای شي ما کې د فشار علامات را پیدا شوي نو زه به بیا د کوم عمر نه شروع کوم ډاکټر ته به ورځم او پوښتنه به تنه کوم ګورم به
کله هم چې عمر دا اته در شغال صحت تیر شي اول خبره. دویم دا چې د یو انسان وزن دا غا د قد او د عمر نه زیات شي نو بیا عادت پکار دی چې دې په دې باندې نظر وساتي او ډاکټر سره مشوره وکړي. دغه سه بعضی رنزورتیا لکه د ګردې رنزونه چې دي که په بعضې خاندانونو کې د ګردې رنزونه وي یا بعضې چې کوم خلک ډېر زیات لوړ وي پامیر صاحب نو دې عموماً د ګردې د ناکامۍ یا د ګردې د مختلفو ستونزو ښکار کېږي. نو هغې ته بیا دا پکار دی چې هغه د اته دېرش کارونه پس کال کې کم از کم دو ځل خپل چیک اپ د ګردې د زړه او یو الټرا ساؤنډ دا حتمن کی چې په ځیګر باندې چربینی جمع شوي یا زړه باندې چربینی جمع شوي اړه پړسېدل لوي ځکه چې فشار چې دی دا بنیادی طور خو د زړه سره تعلق لري او د زړه مختلف رنزونه چې دي نو د هغې لپاره بیا ټیسټونه په کار وي لکه سی ایچ ڈی دی ایچ ڈی دی ډېر دي اوس هغه تفصیلاتو کې کمونځونو بیا به خبره بل خوازي. نو هر سړی چې د اته دېرش کالونه تیر شولو نر یا ښځه نو دا پکار ده چې په کال کې دوه ځل خپل چیک اپ وکړي. دغسې زنانه که د اته دېرش کالو نه وي او دې د پنځو بچو نه زیات تولد وکړه او فرض کې عمر یې دېرش کاله شو یا یو دېرش کاله شو نو د هغې نه پس د پنځم څلورم بچ نه پس چې کله بچی کېږي نو بیا زیات امکان دی چې دا زنانه چې ده دا د فشاري خون مریضه شي نو په پنځم حمل کې بیا مسلسل چیک اپ زنانه لپاره پکار دی.
صحیح دی. ډاکټر صاحب اختر محمد لیکي چې د دوی یو مریض دی فشار یې کله زیاتیږي او کله کمیږي قبض دوی اکثر خوراک ډیر کم معمولي کوي خبرې سره ټینشن لري عمر یې څلوېښت کاله دی وجود یې نری دی وایي لس کاله کېږي او دی په هنګو کې اوسي.
همدا اوس مونږ خبر وکړه پامیر صاحب چې دا دغه قسم چې کم فشاري خون کمېدل زیاتېدل نو دا د رواني مرضونو سره وي.
صحیح دا دغه سره
خپله وایي چې ټینشن لري او دا ورته پته هم ده نو دوی ته پکار دادي چې سایکیاټرسټ توخی نو بیا به دا مسله حل شي. که سایکیاټرسټ ته نه ځي نو دوی بیا بیټا بلاکر چې کوم دواګانې دي نو هغه به استعمالوي ایس انهیبیټرز یا انجیوټنسینز وغیره دغه شیانه به نه استعمالوي.
صحیح دی. یعنی د رواني حالاتو له وجې هغه د معدې مسلې خو پیخیږي نفسیاتي فشار مسلې هم ورسره پیخیږي.
بالکل
صحیح دی. یو کس سره سره د ستړي مشه.
السلام علیکم ګرانه تاسو د ډاکټر سره د علیکم السلام
علیکم. وعلیکم السلام. نوم راته وخی او سیمه هم
سعید د پدګیکا ولایت برمل ورکولای څخه.
سعید خا پختنه وکړي
پختره هوته ده چې دوا کله د مخه د ما په چاپ فیډ باندې درد راغلی په یو لاس او په چاپ فیډ باندې ملیګرام او یو ایثار په نامه باندې دی 80.5 دا غوډه کومه ګولې فرما او څو هغه تکلیف را باندې راغلی نه دی د څو سره نه دا پښتنه کولا چې اوس خو هغه نو با هوټل لري د تلل نه چې ما دا ګولې دا ټریک دما کا جاری یو ساتم.
ها ډاکټر صاحب
دا داسې دا پامیر صاحب چې دواګانو پر خودل یا شروع کول دا د ډاکټر د مشورې نه بغیر ناممکن ده. مونږ مسلسل دا خبرې کوو چې دا دواګان جدي دا زهر دي. دا چې مونږ چربی ویلي کوو ضروري خبره ده پامیر صاحب چې دا به داسې یو زهر وي چې هلته به هغه تاو پیدا کوي او چربی به ویلي کوي خو هغه عام خلک خو په دې نه پوهېږي او ډېر حساس مشینونو سره دا شیانه اندازه کېدای شي. د اوان صاحب ته تللی دی نورو ډاکټرانو ته لاړ دی نو دی چې چانه فی الحال علاج کوي نو هم دا هغه په وینا باندې به دې کې کمې زیاتې کوي او که هغه بیا مناسب وګڼي او د ده معاملات ټیک وي نو بیا دې بندولی شي همداسې په خپله خوښه نه شي بندولی او یکدم یو دوایم هم نه ده بندول. یو خو دغه ده چې د تبې د ټوخلي دارو دي بس مریض ټیک شي خبره خلاصه شوله او دغه قسم لکه رواني ستونزې دي موږ مسلسل وایو چې شپږ میاشتو نه تر دوه کالو خوراک دي تاسو د شکر او د فشار خون دواګانې دا تر عمره خوراک وي
دا به خپل نه
پوي او بعض فشار خون لکه موږ چویل زیاده رواني ستونزې د وجې نه وي یا د بعض دواګانو د خوراک د وجې نه شي یا لکه د شراب خورې د وجې شي دا خو په غسات کې کې علاج شي او شراب خوري سره پرې ټیک شي خو کدا فرض کې نورې مسلې پیدا کړې ستونزې په بدن کې په رګونو کې پیدا وي نو بیا خو دې په خپل دانې شي پرېښودلی
صحیح اوس دې بلې خوا ته راځو ډاکټر صاحب لوړ وینې فشار خو مسله ده ډېره غټه کنه
بالکل
د دې د وجې نه کدا یې په انسان کې ورته پام نشي او یا علاج سم نه کوي لکه په خپل خوخه ګولې خوري او پریدي ډاکټر په مشوره پوره عمل نه کوي یا پرهیز ماتي کنه دا مالګا او دا شین استعمالی نو د دې د وجې نه د زړه او د فالج حمله هم په سړی باندې راتلی شي
بالکل مونږ هم دې پروګرام کې خبر وکړه چې د فالج داسې حمله کېدای شي چې هغه سلور وړه برخې نه دواړه خپې او دواړه لاسونه په ضد کې واخلي لکه فالج دی چې یو لاس باندې شي ښي طرف ته شي ګست شي یا یو خپه باندې شي یا معمولي خوله کږه شي یا سترګه کږه شي د هایپرټنشن مریض کې خدا نه خواسته فالج کیږي نو هغه انتهایی خطرناکی
صحیح مرګونه کیږي یا عمری معذوره کی سړی
بالکل
ښه او د زړه حمله هم ور باندې راتلی شي
او د زړه حمله هم کېدای شي او د ګرده ناکامي هم کېدای شي ور سره
ښه پاغي صورت کې د ګرده ناکامي کو شي نو مرګونه دا هم
بالکل
بیا قبل فرض ډاکټر ته ورسید او علاج وکنو بیا د ګردې ناکامۍ نو ورسته بیا مسلسل غد د ډایلیسس عملی کنه په دواګانو باندې حل کیږي
ډایلیسس خو بیا ورسته خبره وی پامیر صاحب هغه کا په دې باندې کله ډاکټر پوښي چې ګردا اوس مکمل کار نه کوي او کریټینین او یوریا په وینه کې زیاتېږي نو بیا مونږه ډایلیسس کوله کچې یوریا چې کم مقدار دی دا چې د شپېتو یا د سلو نه بره لاړ شي یعنی شپېتو نه بره شي او دغه سکریټینین چې دی د خپل حد چې وي دا یو یا یو نیم وینو دا قوت وته لاړ شي نه پس بیا موږ د ډایلیسس لپاره سوچ ورته کوو
صحیح
نه ښکته چې وینو دا عموما دواګانو سره او د ژوند معمولاتو بدلولو سره او د خوراک بدلولو سره کنټرول شي
صحیح دا امکان شته ډاکټر صاحب چې ماشومان د دې وینې د فشار ښکار شي
بالکل په وراثتي توګه باندې کېدای شي عموما نه وي
صحیح ځکه دوی ټول ورځ منډې ترړې کوي یو فعال ژوند تیری نو ځکه نه کیږي خو هغه ماشومان چې هغه چاغي ډېر غټي هغه اوبیسټي لکه هغه خطرناک حد پورې هغه کې دا ستونزه کېدای شي
اغی کی معمولاً دا وینا خو باز وخت وراثتی لکه فرض کې امور پلار دواړو کې دا شینه موجود وو یا جیوینایل ډایبټیس ورته شو دا وړو کوالی چې کم شکر یا ذیابیطس مرض ده دا ورته شولو اے ایس ڈی لکه زړه سورې چې مو ورته وایو هغه کا صحیح طریقې سره تداوی نشي نو بیا دا امکانات شته خو ماشومانو کې دا ډیر ماینیوټ یا د نشت برابر دی
صحیح ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه اوریدونکو په 23 او 28 سپتمبر په پاړه چنار کې امامیا کالونی په سیټي هسپتال کې به ډاکټر محمد عرفان الله او د دوی سره د زړونو د ناروغۍ متخصص ډاکټر عابد خان دواړه طبي کیمپ جوړی په دې هسپتال کې تاسو ورتللی شئ ورته که غواړئ چې زه خپل ځان ته یا مریضانو ته مو نمبرې واخلئ نو نمبر اخیستو لپاره 00923018 شپږ شپږ 015 په دې باندې ټلیفون وکړی عابد حسین صاحب دی دوی نه سره خبرې وکړي دوی به درته نمبر درکړي او د 28 او 29 باندې د سپتمبر پاړه چنار ته ورشئ هلته په امامیا کالونی سیټي هسپتال کې به ډاکټر صاحب هم وي او له دوی سره به دوی ملګری ډاکټر عابد خان صاحب هم وي تاسو ته به معاینه وکړي کوم ټیسټونه چې کېدل هغه به هم درته وکړي روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي بلونه بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.